ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به د کارتي سخی په سیمه کې د سخی په زیارت کې د شورا په مراسمو د برید حال ورکو همدارنګه نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. دا کابل په دریم امنیتي اوسه کې د سخی پر زیارت پرون د شورا پر اساسدارانو په برید کې څوار لستنه وشل شوی او شپږ دیرشتنه ټپیان شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولې او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر ښار چې محاصره دی درنې بمباری بیا پیل کړي. د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت کې پرون ماخام د شورا پر اساسدارانو په برید کې څوار لستنه وشل شوی او شپږ دیرش نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند خبری رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې دیارلس ملکي وګړي او یو د پولیسو افسر دی. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. رپورټونه وایي چې حمله کوونکي د پولیسو په یونیفورم کې وو. په کابل کې په 2012 میلادي کال کې هم د شورا پر مراسمو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 450 کسان وشل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د خپل ټویټر په اکاونټ کې د یو بل برید خبر هم ورکړې چې د په وینا د چاریار په جماعت شوه د دې برید د تلفاتو او همدارنګه د دوام په اړه ډیر جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. دا برید هم تیر ماښام شوه. د نړۍ مسلمانان په ځانګړي ډول شیعهګان نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه د شورا مذهبي مراسم پر ځای کوي. په کابل، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شیعه مسلمانانو ټولنو د دې مراسمو لپاره خاص ترتیبات نیولي. د افغانستان حکومت د امنیتي ستونزو له امله پر خلکو غږ کړی چې پر لارو او میدانونو کې له سترو غونډو او داسې حرکتونو ډډه وکړي چې افراطي ډلو ته د تخریبي فعالیتونو موقع ورکولی شي. چارواکي وایي د شورا د مراسمو لپاره یې ځانګړې سیمې او تکې خانې په نښه کړي چې خلک ورتلای شي. د افغان ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د رهبرۍ لپاره بېګا جوز جان ته رسیدلې. د بلخ د ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع پرون د ازادي رډیو خبریال ته وویل جنرال دوستم به د وسلوالو طالبانو پر ضد په قوشتېپې، درزاب او غرماچ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو رهبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د فاریاب غرماچ ولسوالۍ سقوط وکړ. د فاریاب د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون ازادي رډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې جګړه روانه ده. په غور کې د ښځو چارو ریاست د غریبګل په نوم د هغې نجلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې 60 کلن سړي ته ورواده شوی. غریبګل 6 کلنه ده او په میمنه کې د ښځو لپاره د امن په خونه کې ساتل کیږي. د غور د ښځو چارو ریاست یوې چارواکي حجرې بشیر پرون ازادي راډیو ته وویل حجره بشیر وایي د دې لپاره چې د ماشومې روحیه لا خراب نه شي موږ هڅه کوو هغه امن سیمې ته واستول شي چې زده کړې وکړي او له نورو ماشومانو سره واوسیږي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غریب ګل د ودولو په جرم یو شمېر کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولې. پوتین راتلونکي اونۍ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو ترڅنګ د روسیې د هنري آثارو د یو نندارتون د پرانیستلو پلان درلود. خو پوتین خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند غوښتل د دواړو خبرې یوازې د سوریې په وضعیت متمرکز اوسي.
مسیو پوتین پرزیدنت د روسیې
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په دې اړه ویل ټاکل شوی و چې ښاغلی پوتین ډیر زر پاریس ته راشي او په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي. مال دې ملاقات سره یوازې په دې شرط موافقه کړې وه چې هغه به د سوریې پر حالت خبرې راسره کوي. یوازې پر سوریا ما همداراز ولسمشر پوتین ته څرګنده کړې وه چې پاریس ته د راتګ په صورت کې به یې زه نورو مراسمو ته نه بدرګه کوم، خو د سوریې پر وضعیت خبرې کولی شم او هغه د سفر ځنډول غوره وبلل. دا کرملین وایندوی ویلی دی چې د دې سفر لپاره به بل مناسب وخت وګوري. اخوا د روسي جنگي الوتکو د سوریه په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره دي درنې بمباري بیا پیل کړي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مقر په لندن کې دی پرون وویل چې د حلب په بوستان القصر او فردوس سیمو کې لږ تر لږه اته ملکي وګړي په دې حمله کې وشل شوي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشر الاسد رژیم د تیر چهارشنبه په ورځ پر حلب د بمباریو د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسي الوتکو تر ټولو درنه بمباري وه. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک ولسي وګړي په جګړه کې سار پاتې دي. او د بخنی نړیوال سازمان په څو ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړې. زینب په خټه د ایران له کردانو او 22 کلن د 15 کلنۍ کې د خپل میړه د وژلو په جرم نیول شوې وه او بیا په اعدام محکومه شوې. پر هغې د اعدام حکم د حاملګۍ له امله تر اوسه ځنډیدلی و خو څو ورځې مخکې ماشوم پیدا شو. د ځوانې ښځې ویلي چې میړه یې وهله او تشدد یې ورسره کړی. هغې څو ورځې مخکې مړ ماشوم زیږولی. د بخنی نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا د دې محاکمې له امله شدید اندېښنه لري او هغه ښایي د پنجشنبه په ورځ اعدام شي. په دې سازمان کې د منځنۍ اسیا او د افریقا د شمالي سیمو څارونکي فلپ لوټر ویلي چې د جرم پر وخت د زینب عمر 30 کلونو کم و. د هغې مدافع وکیل نه درلود او ادعا یې کړې چې پولیسو وهلی او شکنجه کړې ده. دا خبر دوستانو زموږ غږ لاسادې رادیو ناورېز مخ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو د عاشورا د مراسمو نننې حال بدر کو همدارنګ به مو تیر شپه د کارتي سخی په سیمه کې د سخی پر زیارت له هغه بریده خبر کو چې ویل کېږي دیار لسنه پکې وشل شوې دي او شپږ دیر شمور ټپیان دي. دا به مو وری چې په هر وو ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمر انجلۍ ودیږي او په افغانستان کې د وړو نجونو وضعیت تر ډیرو نورو هیوادونو خراب بدل شوی. د رسنیو او ژورنالستانو څخه د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې په وروستۍ اونۍ کې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې دغه کمیټې په دویمې مرحلې کار پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت له لوري پر یو خبریال د بندیز د لګیدو غندنه کړې ده. تر پای را سره وي ازادي او اوریدونکي او همدارنګه د انصاف په لټه پروګرامونه هم درته خبرولو مقصد اوس. دوستانو د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې پرون د شورا پر اسادارانو په حمله کې 4 لسنه وژل شوي او شپږ دیرشتنه ټپیان شوي. دا برید تیر ماښام هغه مهال رامنځته شو کله چې یو تن برید کوونکی وتوانید د ازادارانو مراسمو ته ننوځي. د کورنیو چارو وزارت ویان خبر رسنوی ته ویلي چې په وژل شو کې دیار لس ملکی وګړي او یو د پولیسو افسر دی. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. په اړه یې نور تفصیل فرشتي چلل زی اورو.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. شاغلی غنی د کابل شهر په دریمه امنیتي حوزه کې پر هغو خلکو چې د عاشورا د مراسمو د لمانځنې لپاره د کارتای سخی سیمې په سخی زیارت کې راغون شوي وو وسلواله حمله غیر انساني او غیر اسلامي کار بللی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی خبری رسنیو ته ویلي چې په جلسو یو کسانو کې 14 تنه ملکی خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وای د شورا پر ازادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له قائد سره د تروریستانو د دشمنی څرګندونه کوي. ولسمشر غنی ویلي د داسې حمله یوازې یو هدف د بیلابیلو مسبونو د پیروانو ترمنځ د دشمنی او تفرقه خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په افغان افغانستان کې پر شیعه او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. ولسمشر غنی هم داراس خلکو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د شورا د مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره هر هڅه وکړي. ښاغلی غنی ویلی چې د خلکو لپاره پر سپیڅلو ځایونو زیارتونو او هغو سیمو کې چې ملکی وګړي غونډې کوي وسوالي حمله د بشري جنایت نقشه ده. خو دا د ولسمشر غنی په وینا د افغانانو د مذهبي مراسمو مخنیوي نسی کولای. په ټول افغانستان کې بنن چې د هجری قمری کال د محرم الحرام میاشتې له لسمې سره برابر ده د عاشورا مراسم تر سره سي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت د عاشورا مراسم د نړۍ د مسلمانانو لپاره تاریخي ارزښت بللی او په یو خبر پاڼه کې ویلي عاشورا د اسلام د ستر پیغمبر د مسیح او د هغه د دوه او یا ملګرو او کورنۍ د غړو د مسلمانانه شهادت تاریخي ورځ او مهمه نړیواله پیښه ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو مسلمانان په ځانګړي ډول شیګان په دې ورځ خاص مراسم ترسره کوي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوي محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په وروستیو کې له یو شمېر شیعه او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د عاشورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې. د عاشورا ازادارانو ته د علماو، سیاسي شخصیتونو، امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا وه چې له بې معنا غونډو او په غیر مسنو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیعه عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وو ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عاشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي.
دا چې خلک په زنجیرونو، تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي تورې لوحې بندې او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز وو، خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عاشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالان ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی، نو له دې امله باید خلک پر سرکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عاشورا له ازادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکي خانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یو زیارت کې د عاشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 450 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. هغه مهال په مزار شریف کې هم په یو زیارت کې د 14 له امله 4 تنه زخمیان شوي وو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په هر و ثانیو کې په نړۍ کې وتر 15 کلونو کم عمرنجلې ودیږي. دا غو مندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسي خبره کړي. دا ریپورت د کوچنیو انجنونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون خپور شوی او افغانستان هم د غیوادونو په کتار کې یاد شوی چې د کوچنیو انجنونو لمړني حقونه په کتر ډیر لپاره غورسول شوی. د فریبا ظاهر څخه په دې اړه نور تفصیل ورو چې د وړو انجنونو یا د څو هغه انجنونو چې په کوچنیوالي کې واده شوی په هغه کونو پیلېږي. زه د 12 کلوم چې زواده شو په خو بد نه
پوهیدم. پلار مې مړ شو بس مور مې ویل چې زه کونډه خزه مې زه نور مې نه د سړي څخه نه خزه سبا کوم مشکل لته جوړ شي. تربور زیات لرم بس زی واده کړم دې ترن مسی ته واده کړم درې کال مې بچی ونه کړل عام وخلم تک ولم چې ته ول بچی نه راوړي
ته ول اس کالم چې پوهې کړم په پوهې کړم چې ته واچ ولم راځه تر سره زو چې پوهې کړم ولې دا سه خارې یو جن نه روان چې ولې ما چا ته ځغ نه کوي څوک چې بنا نه مې چا ته نه ویل
خلې لال تړ کاړ ته ورته او دا سې ویل له سپیکر سپیسر یو تړ کوټې ته ورته وسه او تیارو کې په پراته وواله به به بنا نه وتل نه بیلان ډوډې راکنه
او زه دا سم نه نه کې ته غږی منګه ته پوسم نه کوي زه.
دا د هغو انجنونو بیلګې ده چې په افغانستان کې تر قانوني سند مخه واده سوي او لواقب څخه زوريږي. د انجنونو د کلتور او نورو ټولنیزو دودونو لکهبل د کورنۍ ملاتړ هم نه لري. یو انجلۍ چې له همدې کبله د خپل نوم د شډولو ډاټا وکړه وویل
لار ورونو ته ویل ورونو ویل په پښتنې ومنګ شپې ته راو خیر دی صبر خدای ته کوه سرڅو پر صبر خدای ته وکما پلان مې مړ دی مور مې ورونو بس کورسوږي مور مې زړه ده.
د میزان یا تلی شلمه چې د اکتوبر لای ولسم سره سم ده د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیو انجونو د نړیوال ورځ انمول سوي ده څو په بیلابیل ټولنو کې د انجونو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی لوړسي د همدې ورځې په مناسبت د ماشومان د خوندیتوب ماسې یا سیف د چلډرن یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي په هر اوو ثانیو کې یو تر 15 کلونو کم عمر انجلې ودیږي په دغه هیوادونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وین رفیع الله بیدار په دغه وخت کې د کوچنیو نجونو د ودولو لقبله اندیشنه شو ده لده
د جنګچانو په کیسه کې دا کول غیر شری طریقه باندې په غیر قانوني طریقه باندې یو سم د دې ارقام خي او مونږ په بیا کو باندې خپل کوښښنی او تشویشونه ښکار کړی دي او تفارشات ټول دولت ته اړول کوم ته یو لا موته نور هغه کسان چې په دا کار کې یې ویشي مسپت دیلا دا کې چې په کیسه کې دا وځي
د ماشومانو د خوندیتوب ماسې یا سیف د چلډرن پر راپور کې پر افغانستان سربیره د یو شمیر نور هیوادونو لکه یمن، هند، سومالیا، نایجیر، چاد او مالی نمونه یاتسوی دي چې په بیلابیلو برخو کې د کوچنیو انجونو حقونو ته پکې پام نه دی سوی. دا ماسوي چې تر قانوني سند مخه و دول نه یوازې انجونې له تعلیمي فرصتونو به برخې کې وي بلکې په ماشومتوب کې د مړینی او یا نور مایوبیتونو خطر هم ورسره ډیر دی. په راپور کې نه امنی بیوزلی او کلتوري بحرانونه د دغه پدیدې اصلي دلایل بلل سوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د محل د کوچنیو و د سوي انجونو شمیر 200 میلیون یادوي او اټکل کوي چې شای د شمیره تر 2010 کال پورې 950 میلیون ته ورسیږي
د مانو مايشا دا د دې فوتن کې سول راولي خدای دې دا جنگو نور کې
بلخوا زرګونه افغان خزی رسمي قضایي سیستم ته لاسرسي نه لري او د سړی محکمو لخوا د مسلو پریکړه کیږي ل دې خزو ګنشمیر په غیر رسمي زندانونو کې ورځ شپې تیروي او ډیری د کلی د ملکانو په کورونو کې د نوکرانو په توګه سزا تیري رويټرز خبري اجانس د پکتیکا ولایت د فوزي په نوم دی وی خزي کې سره اخیست چې ل کور د تیخت په تور په نیول کېدو وروسته د کلی د ملک په کور کې د مزدوري په توګه باندې تیري ل ملالي بشیر نه تفصیل اورو
کله چې پر اتلس کلنی فوزیه له کوره د تشتیدو او زنا تور پوریسو سهرایي محکمې دې ته د بند سزا ورکړه دې ته وویل سول چې اتلس میاشتې بند به تیروي خو په زندان کې نه بلکې د کلی د ملک په کور کې به پرته له معاوضې د مزدوري په توګه کار کوي او په بشپړه توګه به د ملک تر کنټرول لاندې وي فوزیه رويټرز خبري اجانس ته په مرکز شارنه کې ویلي هلته مې ژوند لکه د حیوان داسې وو او لکه د مینځې په توګه یې ساتلم
او مشر کور کې دی خدای څوک دغسې نه کوي لکه زه سما باندې وړي دا ظلم یا کیسه یا دغه په ما باندې کېدو خدای دې بل خور هم نه کوي او له دولت هم دا خواهش غواړم له عمر سنان هم دا خواهش غواړم له ټولو نه چې ما دا خواهش دی بس زه ښځو ته یو دغسې
دا د ملک د کور لبنده د یو څو مودې لپاره راخوشې سوې وه ځکه چې ناروغه وه فوزیه نه غوښتل له بیرې د ځان په اړه نور معلومات شریک کړي خو د دې د کورنۍ غړي او نږدې خپلوان دا د فوزیه په نوم پیژني فوزیه رويټرز خبري اجانس ته ویلي خدای دې له هیڅ شدې سره داسې نه کوي لکه له ما سره چې څه وړ چلند کېده
وریت زنانه مول خو دغه فیغورونه یي خبرې یي کیسې یي د کور له خالي دنه نه کیږي یو څوک ورکلا نس لکه وسمه بس بنیانو ته سه خور ورسی یو مور ورسی یو څوک ورسی یو شای ور بیا ویبنی د مشرانو کر څوک داسې نس ورتل لای سم د مشر کر راسی یو ځل تل وای یو چا متروسه پور څوک نه دی لیدل نه ما تراغلی دي
د شتو لپاره زندانونه نستاو د افغانستان پر ډکو زندانونو د نړیوالو لخوا ډیر ځلې انتقادونه سوي دي خو زرګونو افغان شدې رسمي قضایي سیستم ته لاسرسي نه لري او د صحرای محکمو لخوا د مسلو پریکړې کیږي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې له اهدافو یو د شذو حقونو ژغورل وو چیرته چې سخت دریدو طالبانو شونځوي ته له تاګه او له کار د شذو مخنیوله رويټرز خبري اجانس لیکلي چې د فوزیه قضیه شي چې له طالبانو له خلاصې دوه وروسته بیا هم څومره ډیر شذې له خپل انساني حقونو به برخې دي د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور لمخې چې په اپریل میاشت کې خبر سو په لیري پروتو سیمو کې رسمي قضایي سیستم نشته او د شخړو د حل یوازینی لار د مشرانو جرګې او صحرایي محکمې دي په افغانستان کې په رسمي زندانونو کې شاوخوا اتنیم سوا شذې چې له قتل نیولې تر مخدره موادو پورې پر تور بندي دي خو په دې شمیر کې هغه شذې نه دي شامل چې په غیر رسمي زندانونو کې بندي دي د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې که څه هم په غیر رسمي زندانونو کې له ټولو ښځو سره بد چلند نه کیږي، خو د خپلو شکایتونو ثبتولو لپاره قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو مدافعین وایي قضایي سیستم ته د لاسرسی نه درلودو له کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فرصتونه پراخ دي. د بشري حقونو فعال زلمی خروټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر دغو ښځو له جنسي تیري څخه د تاوتریخوالي تر نورو ډولونو پورې ظلمونه کیږي، او له سزا اورېدو وروسته د کلي ملک له تورنو ښځو سره د څښتن په توګه چلند کوي. فوزیه په ولایتي محکمه کې هم محاکمه شوې ده، خو بیا هم له 2015 کال راهیسې د کلي د مشر په بند کې ده او د هغه د کور کارونه ورکوي. فوزیه دانه کې ویلي چې د کلی د مشر په کور کې قربان دي جنسي تیری هم سوی دی، خو دا وایي چې یوازې ده او له خپلې کورنۍ سره هیڅ ډول اړیکې نسته. یو قومي مشر خلیل زدران رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پخپل کور کې د شدو زنداني کول هیڅ ستونزمن کار نه ګڼي، او کله چې والی او د پولیسو مشر ورته وایي چې پخپل کور کې محاکمه سوی شدو ته ځای ورکړي، دی ورته ځای ورکوي. د ویلي چې دوهمه ښځه یو وخت د په کور کې زنداني وه او د هیڅ کله له شدو سره بد چلند نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې د دې کمیټې کارونه دویمې مرحلې کې دي. د غوراوي د کمیټې غړي یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرحله په شرایطو برابرو کاندیدانو د تحقیق او لیست د برابرولو په اړه ده. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي چې له 222 نوماندانو څخه یوازې 1500 تنه توانېدلي چې ټاکلي معیارونه پوره او بل پړاو ته لار پیدا کړي. د غوراوي کمیټې غړي یوسف رشید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دویمه مرحله کې د نوماندانو په اړه څېړنه کیږي او په شرایط د برابرو کسانو نوملړ برابرېږي چې په جدي توګه پرې کار روان دی.
موږ نن په دویمه مرحله باندې پیل کړو چې هغه د تحقیق او د بررسي مرحله ده چې موږ په دې کې ځوړ معیارونه په دې باندې تطبیق کوو چې څوک په دې کې لوړ تحصیلات لري، تجربه فارمسول زیاتې دي، څوک هغه ډېر مسلکي او مدیریتي تجربه لري، د کمیسیون هغه وظیفو ته اړوند ډېر نږدې دي. هغه موږ هغه لنډ لیست ته نږدې کړي چې څوک د مرحله په اشاره کوشش کوي چې ځته درخواست.
ښاغلي رشید زیاته کړه چې په دویمه مرحله کې کار ښایي دوه اونۍ وخت ونیسي او لغه وروسته به درېمه مرحله چې د نوماندانو سره مرکې دي پیل شي. دا چې د انتخاباتي کمیسیون نو سنی غړي هم د نوماندانو په نوملړ کې شامل دی او کنه، د اړه د غوراوي کمیټې غړي یوسف رشید ویل چې دغه مسله به په دویمه مرحله کې معلومه شي. د معلوماتو لمخې د ټولو نوماندانو لړلې به یوازې د 22 کسانو نوملړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو او 15 تنو نور نوماندانو نوملړ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه ولسمشر ته واستول شي، خو ولسمشر به له یاد نوملړ څخه 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکي. په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د سار یو شمیر بنسټونه سره لدی چې د غوراوي کمیټې لومړني کارونه مثبت ارزوي، خو وایي چې په تخنیکی برخه کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان د ټاکنو څخه د سار بنسټ رئیس جانداد سپینغرب د ازادي راډیو ته وویل
د غوراوي کمیټې شروع کولای شو چې مثبت وارزو ځکه د دوی جلسې خلاصې دي، مدني ټولنه او مطبوعات حضور لري، او د تخنیکی اړخه اوس هم ستونزې شته. امیدوار یو چې پاتې وخت کې دا مشکل حل شي.
خاغلی سپینغر زیاته کړه چې د دغه پروسې د لارون والی لپاره پکار ده چې د نوماندانو نوملړ او د ارزونې ټول معیارونه خپاره او په شرایطو برابرو کسانو ته کټګوري جوړی شي، او همدارنګه د غوراوي کمیټې د موجوده تخنیکی ستونزو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغوښتل شي. محمد واصل وصال، د ازادۍ رادیو، کابل.
د رسنۍ او ژورنالستانو څخه د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې په وروستۍ اونۍ کې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوي. د رسنیو د بازار او د افغانستان د ژورنالستانو شورا چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي غندلې غونډې جوړې کړې وي، ټینګار کوي چې د دې کار دوام به د خبر رسولو کار ته زیان ورسوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. د رسنیو بازار په نوم د ټولنې مشر حامد پویا وایي چې د حکومت د ټولو ژمنو سره سره یوازې په تېره اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوي چې ډېری یې د دولتي چارواکو لخوا دي.
متاسفانه یک هفته گذشته بدترین شرایط
دی وایي. بدبختانه په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو، رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې تر ټولو بدې پیښې شوې دي. د اتو په شاوخوا کې خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی شوی چې په دې کې د مرګ، ګواښ، نیول، وهل، ډبول او د تښتونې پیښې شاملې دي. نوموړی وایي چې د خبریالانو په وړاندې دا پیښې په کابل، غور، تخار، زابل او غزنی ولایتونو کې رامنځته شوې دي. د رسنیو بازار په نوم بنسټ وایي چې که د تېر په څېر دا پیښې یو ځل بیا جدي ونه څېړل شي، په افغانستان کې به د رسنیو کار او رسنیو ورو ورو د سقوط په لورې ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د رسنیو څخه د ملاتړ بېلابېلو نورو ټولنو هم په افغانستان کې د خبریالانو پر ژوند اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه چنده ډېر شوی دی. د کابل په یوه بله برخه کې بیا په همدې ورځ د افغانستان د ژورنالستانو شورا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو، د غندلو تر څنګ د جګړو په سیمو کې د خبریالانو پر ژوند اندېښنه څرګنده کړه. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي په دې اړه خبري غونډې ته وویل چې د جګړو له امله د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې او باید حکومت یې لاسنیوی وکړي.
خسارات جانی، خسارات مالی.
دی وایي اوس بحث د ځاني او مالی زیانونو دی. په همدې ډول د بشري حقونو او دیني ارشاداتو له مخې رواني امنیت مطرح دی چې زموږ ژورنالیستان چې د کورونو سره بې ځایه شوي، کورونه یې وران شوي او رسنۍ له ستونزو سره مخ شوي، څوک یې د زیانونو خساره ورکوي.
جبران خساره کی میده؟
افغان چارواکي وایي چې حکومت د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کار کوي او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم غږ اوچت کړی دی. له دې سره حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو سره یو ځای مشترکه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې مشر نجیب شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د یوه نوي طرزالعمل له مخې هڅه کیږي تر څو د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته ګډې هڅې ډېرې شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د افغانستان په وخت له سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپا 2:19 اورېدلی شي. په جنوبي کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې. که چیرته دا فلم بریالی شي، د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار لپاره به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبي کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي، نو دا به په جګړه ځپلي افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي، هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته چیرمه د افغان مهاجرو یو کم خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړي وي. د تک فلم د رښتونی سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه ساري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ده ورور جمشید محمودی د 2 متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. د فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي، له دې بریا سره به د آسکار جایزې ته ونومول شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم اته نیمې بجې کیدونکې دي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د سخی په سیارت پرون ماښام د شورا پر ازادارانو په برید کې څوار لستنه وژل شوي او شپږ دیرش نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی خبر رسنیو ته وویل چې وژل شوو کې دیارلس ملکي وګړي او یو د پولیسو افسر دی. د نړۍ مسلمانان په ځانګړي ډول شیعه مسلمانان نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا مذهبي مراسم پر ځای کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د رهبرۍ لپاره بیګا جوزجان ته ورسید. په غور کې د ښځو چارو ریاست د غریب ګل په نوم د هغې ماشوم نجلۍ په اړه اندېښنه څرګندوي چې یو شپېته کلن سړي ته واده شوې ده. غریب ګل شپږ کلنه ده او په میمنه کې د ښځو لپاره دا من په خونه کې ساتل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته خپل سفر ځنډولی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره دی درنې بمباری کړې. د بشري حقونو د څار ډلې وایي دغلته د 2500 په شاوخوا کې ملکي وګړي محاصره پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په څو ورځو کې په ایران کې د یوې ځوانې ښځې د اعدام د امکان له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. زینب چې اوس 22 کلن ده ویل کېږي چې په 18 کلنۍ کې په جرم تورنه شوې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت له لوري پر یو خبریال د بندیز لګیدو غندنه کړې. په پاکستان کې د ډان رسپانې پیژندل شوی خبریال سیرل المیدا پرون پر ټویټر وویل چې حکومت بهر ته له سفر منع کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دا بندیز ډیر سر لرې کړي او مطبوعاتو ته د اجازه ورکړي چې له ویرې پرته او په ازاده فضا کې فعالیت وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې پر دې پیژندل سوي خبريال د حکومت بندیز یو ځپونکی تاکتیک دی چې د خبريالانو او ژورنالیستانو د ځپلو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي او هغوی د خپل مسولیت له ادا کولو منع کوي. خبريال سرل المیدا د پاکستان چاپ ډان رسپانې ته په انګریزي ژبه رپورټونه لیکل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د ملکی حکومت او پاوست ترمنځ د لانجو په اړه د المیدا د مقالې په وړاندې په عکس العمل کې پر هغه بندیز لګولای او لا پاکستان یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. دا فی نړیوال سازمان ویلی ژورنالیزم جنایت نه دی. ژورنالیستان باید آزاد او لویری پرته کار وکړي. پاکستانی چارواکي باید د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد ټول ډولونه لکه ویرول، شکنجه کول او د هغوی پر حرکت بندیز بند کړي. د بی سرحد خبریالانو ادارې د روان کال په پیل کې په رپورت کې وویل چې پاکستان د آسیا د جنوب په هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو د امنیت لپاره تر ټولو ټیټ ځای لري. پر سایرل المیدا د سفر د بندیز تر اعلان مخکې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په لشت لژ څلور ورځو کې درې بیانونه خپاره کړل چې د ملکی حکومت او پاوست ترمنځ د لانجو په اړه د هغه رپورت او د ډان رسپانی کارپ کې غندل شوی وو. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سایرل المیدا رپورت د دولت اساسي ګټو ته ګواښ پېښوي او د جدي اقدام خبرداري ورکړ. د افغان نړیوال سازمان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دفتر د خبرې شوی خبر پاڼې محتوا له تهدید ډک و. د افی د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي دا چې چارواکي د مطبوعاتو رپورټونه ردوي یا زده او نقیز یې غني یو خبره ده، خو کله چې چارواکي ملي امنیت ته د تهدید په پلمه ژورنالیستانو ته خبرداري ورکوي او غواښ ورته کوي یو ځانته مسأله ده. د افی نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادي او ژورنالیستانو د حملو او له هغوی سره د تشدد زیاتې پیښې ثبت کړې دي. سیرل المیدا په هغه رپورت کې چې د تیرې پنځشنبه په ورځ ډان رسپانې خپور کړ لیکلي وو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر په دې هیواد کې د میشتو جهادي ډلو په اړه خبرې کړې دي. په رپورت کې د دغو خبرو اترو جزئیات هم خبر شوی وو. سیرل المیدا پر ټویټر لیکلي چې د دې مقالې له امله پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ماښام خبر ورکړی چې له پاکستانه بهر سفر نشي کولای او نوم یې د سفر د بندیز په لیست کې اچول شوی دی. د خبريال غشتل چې متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي او لغپلي کورنۍ سره وګوري، خو چارواکو ورته ویلي چې حتی هوایی ډګر ته دي لتهګه ډډه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت له لوري پر یو خبريال د بندیز د لګیدو غندنه وکړه. په دې اړه مو رپورت واورید. د یادونې وړ ده چې سیرل المیډا په خپله مقاله کې د خبره سرچینو په اوله لیکلي و چې د پاکستان د بلکی حکومت چارواکو د دې هیواد پوسټ خبرداري ورکړی چې هلته د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد د پولیسو په اقدام کې د مداخله نه کوي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لو اروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تکل شوی دا چې د ادبیاتو د نوبل د جایزې ګټونکو د رواني ونې د پنځشنبه پورې اعلان شي. د نوبل اکاډمي وایي مخکې تر مخکې د ګټونکو نوم نه اعلانوي، خو ځینو رسنیو د څو لیکوالو نومونه خبره کړې ویلي چې خای د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټي. دا د موضوع تفصیل اسمت ساروان نورو ورپسې د انصاف په لټه وزادي اوریدونکو پروګرامونه خبرېږي.
د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا او طب د 2014 میلادي کال جایزې اعلان شوې، خو د ادبیاتو د نوبل جایزه لا اعلان شوې نه ده. د هغو لیکوالو په منځ کې چې اټکل کېږي د ادبیاتو د نوبل جایزه په برخه شي، د کینیایي لیکوال نګوګي واتیګو او مشهور جاپاني لیکوال هاروکی موراکامی نومونه زیات یادی شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د برېټانیا لاد بروکس ویبپاڼې د هر کال په څیر سږ کال د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اړه اټکل کړی او د جاپاني لیکوال هاروکی موراکامی چانس یې زیات بللی دی. خو په وروستیو کې د کینیایي لیکوال تیوګو چې لنډې کیسې او ډرامې لیکي نوم تر نورو زیات یادی شي. لاد بروکس ویبپاڼې د اډوینس او فلیپ رات نمونه هم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د احتمالي ګټونکو په توګه یاد کړی دی. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اړه به یو اتلس کسیز پلاوی پریکړه وکړي. د ادبیاتو د نوبل جایزه به د اکتوبر په 14 نیټه اعلان شي. ویل شوي دي چې سږ کال د ادبیاتو د نوبل جایزه تر خپل معمول وخت یو اونۍ وروسته اعلانیږي، ځکه چې د غوراوي پلاوی په خپل منځ کې موافقې ته نه دی رسیدلی. د نوبل اکاډمي مخکې تر مخکې نه وایي چې د چا د ګټلو چانس زیات دی او د جایزې د کاندیدانو لیست 50 کال وروسته خپروي. پر دې اساس د سش کال یعنی 2014 د کاندیدانو نمونه به په 2018 میلادي کال کې خپاره کړي. تیر کال د بیلاروس سویتلانا الکسیویچ د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. د بریتانیا لید بروکس ویکپانې مخکې تر مخکې نوموړي ته د نوبل جایزې د ورکولو چانس زیات بللی و. د نوبل د جایزې اکاډمي وایي چې دوی د نوبل د نورو جایزو په شان د ادبیاتو د جایزې لپاره نه وژد او نه هم لنډ لیست لري، بلکې د پنځشنبه په ورځ نهایي ګټونکي اعلان شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د شیرزادو د لیسې مدیریت ته د کاندید فیض محمد ستونزه راخستې ده. د ده په خبره د امتحان په اساس د دغې لیسې د مدیریت مستحق ده، خو بې عدالتي ورسره شوې ده. د ده ستونزه د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د پلومړي سر کې آزادی رادیو سره په تماس کې شو، دا پوښتنه مو ځنې وکړې. رورستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زما نوم فیض محمد، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی، د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي څخه په 1960 کال کې فارغ شوی یم.
ستا ستونزه څه ده؟
مشکل مې سردا ده چې 1950 کال د عمل په 15 نیټه څخه د ننګرهار په لسه کې د شیرزادو مرکزي لیسې د پاره د مدیریت دپاره د تیارار امتحان واخیستل شولو. په هغې کې موږ 200 کاندیدان وو، یو زه پخپله وم، یو د ملایصب په نامه باندې وو. کله چې امتحان واخیستل شو، د امتحان ازموینې پارچې چې وکتل شولې، زما 16 نمرې وې او د هغه 15 نمرې وې. زه لیسانسا وم او هغه 14 پاس خارج مرز وو. ریاست معارف اداري پاسات وزارت چلی وزارت سے مشاور موضوع شریک موضوع خبر دی د شیرزادو قومي شورا هم د ټولو تایید ده. مشران هم کړی دی، ځکه دې فوتوکاپي او عریضه چې هغوی کړې ده د ولسوالۍ تایید په کې و، دا مې ورسره ورکړې ده. دا مشکل دی.
یعنی ته ځان مستحق ګڼې او وایې چې هغه بل کس په غیر قانوني توګه د شیرزادو د لیسې مدیر شوی؟ همداسې ده.
هو صاحب واسطه لري، دا خپل په ننګرهار پولیسي شورا کې وکیل دی، هغه واسطه و، هغه په واسطه باندې ځکه دا کار شوی. غیابي شیرزادو د لیسې مدیر شي. او سر زبا دا حق ته ادید خطی دون که دیم تاسو تاریخ تاسو تا کومی چیز داغا موضوع دی خلا وزارت معارف سر شریکه که که رئیس معارف سر شریکه دی و مطلب زبا حق ده با حق بد مانه را کرشی کنه را که اونو آواز و بخال کومی داغا زلمون روان دی.
ستاسی غق بده پوهن وزارت چارواکو تا ورسه و
د انصاف پلټکه
د فیض محمد ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاند موجیب مهرداد سره شریکه او دا پوښتنې مو ورنه وکړې. جناب مهرداد، د فیض محمد خان خبرې به مو اورېدلې وي. د ازادي راډیو ته ویلي چې سموده مخ کې د ننګرهار په لیسه کې د شیرزادو د ولسوالۍ د لیسې د مدیریت لپاره امتحان ورکړی او نتایج ښیي چې د له نورو کاندیدانو زیاتې نمرې وړې، خو څرنګه چې واسطه نه لري، د ده پر ځای یو غیر مستحق کس هغې لیسې ته د مدیر په حیث معرفي شوی دی. مهرباني وکړئ او دغسې پوستونو ته د امتحان پروسه څنګه ده؟
خو کله چې مونږ یو امتحان اخلو، هغه کسان چې د امتحان ته راضي او اشتراک کوي، هغوی د وړلو مستحق ګرځي چې د ټولو نه ډېر نمرې اخلي. هغه څوک چې د رقابتي په امتحان کې د بل کسان نه ډېر نمرې اخلي، هغه د هغې بس مستحق ګڼل کېږي. دا زمونږ یو منل شوی میکانیزم ده چې ټول امتحانونه پر همدې اساس باندې اخیستل کېږي.
مرداد صاحب دی وای څوک چې د ده پر ځای هلته مقرر شوی ډېره پیژنګلوي لري او ځینو چارواکو ورسره پرته له دې چې مستحق معلوم کړي مرسته ورسره کړې.
هر څوک چې شکایت لري کولای شي چې موږ ته اسناد وړاندې کړي، موږ هغه اسناد تفتیشوو او ګورو چې کله چې د دوی اسناد د اعتبار وړ وي حتما د دوی سره قانوني چلند کېږي او دوی سره مرسته کېږي.
دی ورور ته ستاسې مشوره څه ده ځکه چې دی د امتحان په نتیجه قناعت نه کوي؟
زموږ غوښتنه د هر چا نه چې فکر کوي چې په امتحان کې دوی سره ظلم شوی دی دا ده چې دوی موږ ته سم اسناد معتبر اسناد وړاندې کړي او دوی ته موږ اطمینان ورکوو چې حتما دوی سره مرسته کېږي، د دوی شکایت حتما د وزارت رهبری ته رسوو او ګورو چې د قانون پر اساس څنګه چلند دوی سره کېږي، حتما دوی سره مرسته کوو.
که دی تاسې ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړئ؟
مدیر صاحب یو ځل وزارت ته راشي، هغې اسناد موږ وګورو او وینو چې د هغې اسناد څنګه دي، د هغه مشکل څه دي، دوی سره څنګه چلند شوی دي او د هغې د اسناد پر اساس موږ هغې سره چلند کوو.
مهرداد صاحب دی کله وزارت ته درشي؟
په دې هفته کې وزارت ته کولی شي چې راځي او موږ وویني او موږ هم هغې سره حتما مرسته کوو انشاءالله.
د انصاف پلټکه
دا وه د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټکه آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ او په دغه موسم کې چې هوا بدله شوې ده خدای مکه زما په شان ناروغان ونه اوسئ. دوستانو دغه خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو او د ستاسو پیغامونو په تړاو د چارو د زینو پوهانو څرګندونه هم لرو، خو تر هر څه لمړی پیغامونه ورو چې پیغامونه په څاړه دي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو، خصوصا د اوریدونکو پروګرام کارکونکو ته ډیر سلامونه وایم او وروسته تر سلام از ولی محمد یم د هلمند څخه دا پیغام ته ستردم. د کوم بدمعاش او د کوم وباشي و کرزی صاحب ته سپکاوی کړی دی، دا سپکاوی و ټول ملت ته د افغانستان نه موږ جر تر جره د جمهور رئیس اشرف غنی څخه د دغه سړي محکمه غواړو. دا سړی باید په بخښ او په معافي سره اعلان نه شي، دا سپکاوی و ټول ملت ته دی. نو دا سړی قابل له بخښ نه دی، باید دا سړی کلک مجازات کړي او کلک جزا ورکړي شي. ودی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. در سره پر قرخه جمع خان همدرګم نام خان د زابل اورات کلاشات څخه د ازادي رادیو کلر مون اوریدونکو او همکاران ته دغه لوکو می سلام راوایم. په دې چې راترو جوړ پښه خوشاله دی یار، زما دا پیغام د ازادي رادیو ته درته کدي چې نشه دې کلی او هر وخت یو پیغامونه نشه کړی دی. ازادي رادیو دې زنده باد دې. د پوهاني اولس مشر حنیف کرزی تسپکاوی چې په تیرو غونډو کې وسو موږ په کلکه غندو. زموږ د پخواني ولسمشر جلال اسمه حامد کرزي تسپکاوی موږ ته د قدر وړ نه دي جوړ سپکېږي. حامد کرزي څخه زموږ تاسو پخواني ولسمشر جلال اسمه حامد کرزي د ټول افغانستان ولسمشر ول څنګه چې هغه دوره په پای ته رسولې ده، الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تر هغه شه دوره د زموږ تاسو ولسمشر اکثر اشد په دې دوره هم وي. موږ نه غواړو چې د یو شخصیت تکاوی موسی ټول په دې خاطر دا شخصیتین ته تکاوی زموږ تاسو د تاسو په یادو او د نیالو امنګېدو سبب ګرځېدلې دي.
زه روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. دا په لو د جرګې په شمه کې چې دا خلک راټول سي او د رباني صاحب محترم ورجل منزله دا ورځ ولی د امشا غزل نن منځ کې ولی د مرویس نکلا نن منځ کې ولی امان الله خان نن غلا د غلبه کې نو دا ته هین چې د کرجی صاحب شوې دي هر چې ما چې مردا واده د سره دا حساب کتاب کوو که د سر په بای که د دنیا په بای که دغه په بای دا به مرو سره کوو. سلام ماته غان پوت.
الو السلام علیکم. ازادي راځو ته سلامونه مې کوي مونږ د کرجی صاحب په هغه باندې خفص دې ته ته هین چې په جرګه لوی جرګه خیمه مزین ډیر خوښین یی معنی موږ ټول خپل او د دې سړی محکمه غواړو. السلام
سلام علیکم. زه احسان الله محسن یار مال لغمان ناته سره په تماس کې د امید کرزی د حالت مبارک کې به زه دومره وایم چې په پښتو کې یو متل ده وینه لورور وروري وسو او نه لیاره یاری وسوله. ډیر مننه. والسلام.
بلې السلام علیکم. ایمان سلامونه جی د ازادي رادیو کارخون کو اوریدونکو ته ورسیږي. زما پیغام دا دی وروره چې د پخوانی ولسمشر سپکاوی دا د ټول افغانستان سپکاوی دی، ځکه ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره ډیر کار وکړي. دا چې د رباني د پنځمې کلنې مناسبت باندې خلک راټول شوي وو او پر حامد کرزی باندې تورونه په درواغو او پوچ پاشو په خاطر باندې دی هغه تر ډېر اټس کاوي وکي. دا دی دی راکچ کې سرمالی ته دې معرفي کې او دا دی په ټول افغانستان څخه دی بخښنه وغواړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سیف الله خاموش د زابل ولایت د مرکز کلات شان تاسو ته دا پیغام پرېږدم. کومه غونډه چې مجاهدینو مشرانو کړې وه کابل کې او په هغه غونډه کې د پخواني جمهوریس حامد کرزی سپکاوی شوی وو. موږ دا سپکاوی موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ یې په کلکه غندو. ټول کابلیان او بیا په خاص ډول ټول پښتانه وو د ټول افغانان دا سپکاوی دی.
زه سپین د ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. په هغه غونډه کې چې پخوانی ولسمشر ته سپکاوی وشولو دا زه په کلکه غندم.
دوستانو که څه هم ستاسو پیغامونه په دې اړه موږ ته ناوخته راورسېدل، خو په دې خاطر چې تاسو سره کوم ذهنیت خلق نشي چې ول ستاسو پیغامونه د ازادۍ رادیو لارې په دې اړه نشر نشول، دا ستاسو پیغامونه مخ پاره کړل. همغه محل هم موږ د افغانستان د یو حقوقي کارپوه خاغلی کبیر رنجبر او دغه شان د افغانستان د ولسی جرګې د ویغړی هلې ارشاد نظر په دې اړه پوښتل او دغه نظرونه به په ګډه د همدغه موضوع په اړه واورو. تر هغه وروسته به نور پیغامونه ترشو. لمړی هم د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو او حقوق پوهانو د ټولنې د مشر خاغلی کبیر رنجبر نظر اورو.
بی احترامي زموږ مشرانو ته د غیر فرهنګي کار دی، دا ښه کار نه دی، دلته موږ ملاتړ نه کوو. مګر دا چې دا کیږي موږ باید دا ډیر جدي ونه نیسو او دنه یو بل یو بل بل ستونزه جوړه نو کړو. په دې کې شک نشته چې ډیر امکان لري چې دلته سازماندهي سوي د دې کار، مګر په دواړو صورتو کې که خود جوشي هم او یا که سازماندهي سوي هم زه په دې اند مشه دا باید جدي موږ ونه نیسو. وړه دا غره یا ازادي دی بیان دی اصلا کرجی ډیر ښه سلامل خو دی چې دا جدي ونه نیولا دا کار به ټولو کی.
اوس هم له ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې غړي
زمونږ خپل په قانون دی اساسي کې د بیان ازادي چې تشویق شوی دا د سیمېشي چې ته هغه حد پورې جاته چې د بچا منافع تر خطر لاندې ونو مو سی د بچا بې ترامي او بې احتیاطي ونې سی دا مسائل څوک نه پوهي او نه په کومار کې د سیستم تصمیم نیول سره چې کتور له خپل حق نه تیریږي هغه کوم مجازات او څور کې او یا کوم خبرېستنو بنان یا خوابشه هغه خلک چې غواړي چې په نظام کې نابسامانی منځته کې دا کار نه کوي. دوم خلک د بیان د ازادۍ په حد او حدود باندې دي پوسیلي. درېم حکومت هم داسې کوم خاص هغه نه سرحد نه درکوي چې ازادي د بیان ته کوم حد پورې او د ما په نظر داسې له هر زیاته له جام ګسېسته ازادي د بیان
ښه دوستانو. اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونو ته وګورو چې نور دوستانو په څه اړه موږ ته پیغامونه رالېږلي، دا به هم واورو.
السلام علیکم، عبدالاحد افغان یم، د هلمند د ریپبلیک شایم. وروره، اوس چې درې جام د خرګه ښار او څوک سره رسېدلی دي، کومې خبرې چې د والي وایم چې دا کول دروازه دي، دی غواړي چې هلمند ولایت په مکمل ډول څوک کړي، او زه تاسو ته درد درکوم چې چیرې زه د هلمند والي بدل نه شي، او پر ځای بل وځي وونه ګمارل شي، او نور هم چې زه خو هلمند ته رانه شي، هلمند د خامخا څوک کړي نو څه ویل نه غواړم، نور که چیرې دغه وایم بدل نه شي ټوله کار به همدغه وایم چې دي دغه شی اوس چې موږ څه وی اته پاسکر وی څه وی دی و شي نور خلاص دی دغه دې سره نه خطي دا بل دمه وویل کېږي، دا بل دمه مشکل مړ کېږي، مرکې خلک مړ کېږي، او پولیس مړ کېږي، ته یې څه نرشي دی خپل ځان نه جوړ شي او سره نه خدای بمس.
بله، السلام علیکم. لوګو د ازو رسالنا د سره په تماس کې هم اګحیو لیکلی تا زما دا یو پیغام دی ورو د ازر کلینیک ته عمومي کلینیک شهادت اورور څو دوا نه لالي کې بیا هم کو دوا په دوا د نورو د څوک نه راکې او د مریضان یې هغه یې یا ننګرهار د یو یا د کابل ته دی یو د لږه هوښ ته لاړ دی د له موږ او بل څه هم دي شي ځای نه هم بجې ور لوس کی او یو لس بجې برته من دوی د له څوک بنه ځکه بده ځانو نڅو کو تیراتو څخه ځېدل دي او دا ډاکټره موږ نن څه کوو دوی نیمه کې لاندې ورکوي او سپېڅلې پر تجهیز د مریضانو د شپې از په همین مخه د مریضانو د شپې کوم ډاکټر نه دی ورکړي چې دا خبره ده چې دا د معاینات نشي کولای د خو نیمه دوا نشي برابر وایو او دا مې پیغام او سلام علیکم. السلام علیکم
ستون کې ماته د ریټرا کولو سوالي نه د ټکټ مو په سوالي کې ډیر خلک شیطان کیږي، هغه طالبان خلک اخلي اول ته دیوري حتی چې اماغه سره د شیطان کې ماته د فلور بچونه اخلي تر مخامه د امر دې تراولي کوته حکومت نه کا خواهش کوم چې دا عمل دا خلاف عمل نه کیږي.
مدنور د یلمند ولایت د درین او زیاد بولان د پولیس سپایسر په تماس کې اولن ورټول او کارکون په د ازادي رادیو دا ټول خپل مشران ته سلام علیکم وایم. ما د سلام او کوشنان مو په ولان د کلی څخه یو واجب برلاسه ټول ترایونه او کورن مو ټول پاتې پنازای مست یا خراروان دي کچېری دولت تل تکوما کوونه کې نو با سبا او بل سبا او فنن کې د جنگ بازار تر ازینه د قرار نن له داخلك بالا نه پر اچا وزن نه د کورونه بمباروي تر ولستي بالا ویني په افغانستان کې نه وي چې دروازه یې ورو سلام.
جنازه له غزنی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیله او احترام وړاندې کوم. ورسته د برکسل باندې صدا افغانانو څخه د وګړو کومک د افغانستان سره دوایم شي په میلیارډونو ډالر رالو خو افغانانو تلدای وسله کما شي واسي عام خلکو ته ګټه رسیدلې نو ټول د زورواکو جیبونو ته ولاړ نو که په میلیارډو ډالر بیا هم راشي د زورواکو جیبو ته به عام افغانانو ته به ګټه نه وي که یو مقدار دې په سوله ولګيږي نو به افغانانو په سر په امن یي او تامین به وي لوګي نمرو خو څه سر مو په امن یي لوګي مقبوله ده خو امنیت بغواړو امنیت نشته دربدری ده خلق د خاري په سر سو عام خلق په پر دو مرمو یو لګيږي دربدر سو د خدای په خاطر د صلح لپاره کار وکي تر څو صلح راسي وسلام.
السلام علیکم، بخیرات خیاتی. زه د کندهار له د وایښت ول سوې تاسو په تماس کیم. زمرد اشرف غنی سره دا وشتنه ده چې دا د حکومت او نو موږ ډیر په تاسو کړی دا دی باندې چې پر عام ولس باندې غټه والونه راغورځي او موږ ډیر سره په تکلیف یو.
پیغامونه مو اوریدل دوستانو، تر بل خبرونه چې بیا ستاسو خدمت ته زیریګو زاج مل تورمن او زما همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو. خو پتلوتلو کې بیا هم هغه خبره چې هغه پیغامونه چې تاسو د ازادۍ رادیو د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې لاره اوري، دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي کوي، نه د ازادۍ رادیو. او پاتې شو بل خبره غدا چې کته سه هم غواړي چې د ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسي او خپل پیغامونه سپکي، خپل ستونزې د دغه رادیو په طریقه د چارواکو تر غوګونو ورسوي، نو په دغه خبرتیا کې چې موږ تاسو کوم شمیرې اعلانو په همدې شمیرو لمک سره اړیکی نیول شي. تر بل مو په لویو بخون کې خدای سپارو، خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.